شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا و احترامات مقبول کی قدر من او درونو زکون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خرج زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوست افغانستان مشهور میرمنې پیژنو، بلکې افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپلو ځانو ته حاصلوو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوې وې. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي، او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. رسول ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلالي زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1902 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زکونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلری زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د زده کړو په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دي، چیرته تیر کړی دي، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلری زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دي، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسا ملالی په نامه سره یجدل چې یو له مشهورو ښوونځیو له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په اړین نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولي دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیر وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو او ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړو، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو په خپله د کتابتون پراختیا و، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو هم سمنالاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړله د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشرې په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه یې لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستله چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربېش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځې، کبرا نورزی او معصومه اسمتی، وردک غریبې. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه ښځو اشتراک درلود، چې د هغو دوه ښځو له جملو څخه یو په خپله کبرا نورزی وه، او بل هم معصومه اسمت وردک وه. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ او تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. او هیله ده چې ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نه وي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیرو لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داود خان سلطنت کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د ښځو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد آموزی، د ماشومانو لپاره د ښوونځیو جوړول، او د ښځینه مسلکي ښوونځیو جوړولو چارې سرته ورسولې، چې دا یې له سترو فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لویې جرګې غړی وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لویې جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې یې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت یې هم تعهد ایښودل کې یې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل. د حقیقي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، په کوم کال کې زېږېدلې وه، په کوم کال کې وفات شوې وه، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې وه. او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په هکله مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د شخصي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم و او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره همچنان د ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1988 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1988 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادگار پرېښود. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه به مو زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کړئ. قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مېم درنو وزي درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحتمند او سړي او صحت چمې بوم پتن می درنو ګلری سکون کوله. که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کوو. خوشا وګړو لیز کوم کوزم راستا سودنن ورځي درس موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق لري کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهرې لعمل څخه وکولای شي نه بازي د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوال سحرو له جملو څخه وشمرل شي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چیرته زېږېدلې و او څنګه یې د خپل سحرې لعمل څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله مندیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځانه سره ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړی او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږویشتم لوست موضوع شربت کول ده. درنو ګلالي زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نامه سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپلو خپلوانو قریبانو او د یو چا څخه اورېدلی وي خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک وه چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زېږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زېږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1980 کال د دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه شول نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل شو تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی افغانستان ته سفر وکړه خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت ګلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپانه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپانو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه مقري دغه اګست د میرمن شربت ملي د خپور کړي د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکون کو لولوچی مخیته چکیجی شربت کوله پا پاکستان کی دا کڑوالو پا کم کی شونزی تا هم تلل ما کری دا حقی او نورو انجنو اکسونو واخستل ورست تور پوری شو چی ما کری دا اکسونو اخستلو اجازه نو اخسته کم چی دا پشتنی کلتور سره پتا کار کدی چی مرمنی باید خپل مخونه دا کورنی سخه بحر نرنو تا و نشایی. یعنی کلی چی مرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله چې په هغه وخت کې کله چې ما کری د هغې او د نورو انجونو عکسونه واخیستله نو د هغه څخه وروسته په ما کری باندې دا تور پورې شو چې ما کری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارینهو ته خپل مخ وښیي. یعنې درنو زده کوونکو کله چې دا عکس واخیستل سو نو په دغه وخت کې پر ما کری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتله چې دا عکس وکاروي مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړه چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنې کله چې درنو زده کوونکو ما کری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړله چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغانې نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغانې جګړې او هم چنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنې دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلي وه د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنې کله چې دغه عکس خپور سو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه. دوهم ځل یې د شربتګلي له پېژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو د هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل سول نو دویم ځل دپاره د دې دا عکس بیا خپور سو او همچنان درېیم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور سو او هغه کلیزه ولمنځل سوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع وه. یعنی درنو زده کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو. په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکی کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماشو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلې د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې ترڅو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حقله معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا پخپله د ټولنیزنی مستند یو فلم موضوع و چې ټولو د دې د ژوند په حقله معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلې د یوې میرمنې سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده. هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و نه دي. یعنی کله چې میرمن شربت ګلې دا عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلې کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت ګلې ته یې وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښه کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګله څوک وه چیرته زېږېدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ. د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. د نن ورځې لوسته هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړي تر څو وکولی سي د نن ورځې د دې په زړه پورې او مهمه موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د حدودو ټاکل دي. په دې لوست کې به نن موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې حدود څه دي، څه ډول ټاکل کیږي، ولې د حدودو ټاکل زموږ په ژوند کې اړین دي او تر څنګ یې څنګه کولای سو دغه حدود وټاکو، کومې ګټې لري، څنګه کولای سي زموږ په ذهني روغتیا باندې تاثیر ولري او زموږ ذهني روغتیا یا زموږ ذهني ارامتیا ته ګټه ورسوي. نو د نن ورځې موضوع مو همدا ده، د حدودو ټاکل، چې په خپله حدود هغه کرښې یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل شخصي اړیکو، په خپل عواطفو یا هم په خپل ورځني ژوند کې ټاکو. یعنی ځینې محدودیتونه ټاکو، ځینې کرښې ټاکو چې هغه کرښو څخه بیا چاته اجازه نه ورکوو چې د هغه کرښو څخه راتیر سی یا د هغه محدودیتونو څخه راتیر سی دغه کرشي یا دغه محدودیتونه هم د دې لپاره دي چې زموږ احساسات زموږ وخت زموږ انرژي او تر څنګ زموږ ځینې ارزښتونه خوندي پاتې سي د ژوند کیفیت مو ښه سي او تر څنګ وکولای سو چې خپل احساساتو ته خپل وخت خپل انرژي ته موږ تاسې ارزښت ورکوم نو حدود هغه کرشي یا هغه محدودیتونه دي چې هغه موږ په خپل ژوند کې ټاکو د دې لپاره چې زموږ احساسات زموږ وخت او انرژي خوندي پاتې سي یا هم په لنډ ډول داسې ویلی سو چې حدود هغه څه دي یا محدودیتونه هغه څه دي چې کله موږ دغه کرشي یا دغه محدودیتونه د ژوند په ټولو برخو کې یا د ژوند په هره برخه کې وټاکل بیا وروسته موږ اجازه نه ورکوو ځینو کسانو ته یا ځینو څیزونو ته چې هغه د دغه محدودیتونو څخه راتیر سي یا د دغه حدود څخه راتیر سي او خپل حدود بیا د دې څرګندونه کوي د ښکاره کوي چې موږ کوم شیانو ته اجازه ورکوو او کوم شیانو ته بیا اجازه نه ورکوو کوم کسانو ته اجازه ورکوو او کوم کسانو ته اجازه نه ورکوو په